وار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتي. سونوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور پرمات شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمت شوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې تړانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټیټ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وژل شویو مړي راټول کړي دي. په غزې تړانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کېږي وویل چې په وژل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبې ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بې ځایه سویو کمپ ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وژل شوي چې بې ځایه سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده او درې نور د بیت حانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو ښنځي کې چې په پناه ځای بدل شوی دی په برید کې وژل شوي دي. اسرائیلو دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټیټ خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي چارواکو غزې تړانګې ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستی او دې چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلي په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوي او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% یې بې ځایه شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو مونږه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي. دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. موږ غوښتل نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چړو ملتیا موکړي قدر منوتونکو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د خپل حاکمیت په هغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه راوګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحاننا مخلص شي ولا او رخصتي مفعل شي ولا. نو بس کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دی موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویلي چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. دا خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي. موږ وویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونه شي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دی موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجونه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه وله، جام وجوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړه. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ذاتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعې زموږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه، څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولم، کله چې زموږ ښوونځي بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلاره ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغللو ترکیې ته پس له هغې نه.
بله، راځو اوس په ترکیه کې په ځوند باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجالونه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغیره شوله، فضا تغیره شوله، انسانان تغیر شول. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو ښار خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپل درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق د درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیر آمیزه باندې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته، لکه مونږ ته یې دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله. چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي، مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی مونږ ته اقامه را نه کړي مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً دی او سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پویږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي کنه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې ویلې زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ماته اقامه رانه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ماته رانه کی. که دوی ماته اقامه رانه کی، زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ شم. اولته بلغه ماته هیڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اوسئ چې افغانستان ته لاړ شئ، څه رقم پیشبینی کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره راګرځولې دي، خارو بازار کې نسی ګرځیدلای، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره سي بیرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د مغه اول ورځ نه چې کله د افغانستان راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس لږه مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بیرته هغه سي ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ؟ آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
که چیرته زه وشمه کولی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم، اولته لاړ شم، ما فامیل ماته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
داره روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد په سر باندې خوشی کړله چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل د همدغه اولاد په سر باندې. چې موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي، نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی په خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کی او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوس چې تاسو ترکیه ته راغلی او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې، چې آیا اسناد درکوي، نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره له زغم نه وتلې خبره ده؟
ډیره بې حده له زغم نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو مونږه چې آیا مونږ ته اسناد راکی که بیران کی. یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلاتو باندې تیریږي، ډیر په سخت باندې، یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که بیرانه کړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې سي اسانه خبر نه لري څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نشي تللی. د یوې مور په صفات، تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
زموږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم توی که او چه دا مکتبونه خوشی که خپل زده کری تا دوام ورکی.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو، په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان، دوزایو کې دته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي، چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامت اوسې.
تاسو نن ډیره مننه. خیر اوسې. ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاکله چې له ښځو سره کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې، هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینو دي، همدومره حقوق د خزینو دي. هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینو نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندګان دي. د الله نه ویریږئ، الله ته رجوع وکئ او پرېږدئ چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، ده چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډېر ځکه په دې باندې پوهېږي چې دوی د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دي زموږ مېرمنو ډېرې سبا کړي. نو دوی ډېر ښه پوهېږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبري کوي او څنګه لیډر واوسیږي. نو که دوی چېرته دغه زمینه د دوی نه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي. ځکه د تاریخ صفحې داسې دي چې موږ تاسو که متوجه شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغې سره د موسی او هغې سره د بیا د رسول الله دغه تاریخ چې موږ ګورو، دا د نړۍ په تاریخ کې دا په صفو کې لیکل شوي دي. نو یو وخت به دغه تاریخ هم ولیکل شي چې په افغانستان کې دغسې یو نظام و چې هغو دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولي وو.
ومغتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسؤولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. نن مو میلمنه د طب ډاکټر ده، خو د سیاسي ناخوالو لکه بلې طب ورستی پړاو کې پریشي. ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان پاړه د سیوای
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 1950 کال کې د کابل په شاشهی سیمه کې پیدا شوم او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشهی کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوی مکتب کې وم. بیا پس له 12 ما اوس کولای چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب هم داسې پریښود کنه تاسو بلې خوا ته لاړې او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه بلا، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسرې په برخه کې مې کار کول. اولته زه د یو پروګرام درلوده یا یو خبرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقلچه هم وم په رادیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریښود، ستاسو دوره مې پریښودله، هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجره سولم، د لنډ وخت لپاره مهاجره وم په پاکستان کې چې هلته یو د تپانتونو په نوم د امهات المؤمنین هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. زده کړو ته هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دې خپل غږونه رالیږي، هغه ورته خپرو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبې خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په شکل فعالیت کوي، تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کی او څه خبروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور د لاس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول. چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره مونږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیټه، خپرنیزه کمیټه، تخنیکی کمیټه، د تصویري تولید کمیټه لرو، او یوه لارښود شورا، او بل هم سلاکار شورا لرو چې زموږ کار په ګروپي ډول دی. او مونږ سره د هیواد ډېر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو د ماشومان لپاره مو کیسه لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومان لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه؟
لبد مرغه چې لټی کړې وا په دې برخه کې، او ما خپلې کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلې چې ته دې دا کیسې را ټولې که، زه درته اډیټ اوم او کتاب دی چاپ کا. ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کومه یا اډیټ یې کړه، ته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله شولم، او احمدی صاحب را وبخښي، هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو، خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبي شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو، د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه کلمات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپل تجربه سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه څه فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغو ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تېره دا راډیوي کیسې لاستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا آسانه نه دی. او باید بیرته خپل ماشومتوب ته وګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د رادیو یې هم سترګه سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو. کې لرو هېڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته د سویې کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زموږ په ژبه، په تېره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېر وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادېدي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول. ګوره غوډې نه په حساب سواید نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې موچیدی، لکه اکو بکو و لکه دی پشان نوری، یا للو للو، یا نوری کیسه د پریانو و د دیوانو کیسه. دولار لبدا مرغا چه دو منزد للی ده، او اغا الوستین چی دی یو خونسته، او بل اغا چشتن دی شاید زد اقودی طور نسم ملامت اولای، زکا چه شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي ځلې کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اړخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خوال اوري، زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ پاوریدونکو کې شاید زینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غوډي د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې باید داسې انتخاب سي، یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزی یو خ درس ورزینه واخلی او په دې سپین کاغذ کې خښه ولیکل سي خو کدا کار ونیسی ورسره هغه یو برخه د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو یې ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاه شهید کې وو او د شاه شهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مون دا وه چې مونږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دی که مونږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه، نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله. دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ، هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و. دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه یاست، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې وو. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوټې څو سوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یا ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
کور ودان
هیله کوم.